خوږو اوریدونکو یو وار بیا ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه او ری وخت په خبر کې د سهار لس بجې دي. زه منور شابه په روانه غړې کې تاسو قربایم او تمه لرم چې سهار به مخکولې وي. په خبرونه کې به واوري امریکایي تن ریمن ډیویس چې د دوه پاکستانی کسانو په وجنه ګرام وو د وجل شو کسانو د کورنیو د بخنې ورسته عدالت خوشی کړي او د پښتو ژبې هفتوار پروګرام جبه ټکی پټکی به هم واوري. خو راځي چې په سر کې د فرخنده وزیر نه د دې ساعت تازه خبرونه واوري.
د پنجاب په لاهور ښار کې عدالت امریکایي وګړي ریمن ډیویس ته دیت ورکولو وروسته خوشی کړي، بلخوا امریکا وایي هیڅ پیسې یې نه دي ورکړي. په جاپان کې حکومت او پوځ هڅه کوي اټمي پلانټ کې د 14 وروستو بټې یخې کړي. په لیبیا کې د معمر قذافي ځواکونه وایي په بنغازي کې د حکومت مخالفه ډلو پرضد به عملیات کوي او نن به د هند په چنای ښار کې د انګلینډ او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ لوبه کیږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د لاهور ښار یو عدالت امریکایي وګړي ریمن ډیویس خوشی کړی دی. په ریمن ډیویس د نوړاندې دغه عدالت په لاهور کې د دوو تنانو د وژلو په تور کې فردي جرم هم عاید کړی وو چې له هغه وروسته د وژل شوو تنانو کورنو ته خونبها او روغی کولو له امله هغه خوشی کړل شو. د پاکستان چارواکي وایي د وژل شوو تنانو فهیم او فیضان کورنو ته د 2 ملیون امریکایي ډالرو نه زیاتې پیسې ورکړل شوې دي. بلخوا د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دي دوی د ښاغلي ډیویس ته خوشی کولو لپاره هیڅ پیسې نه دي ورکړي. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي دوی د پاکستان د عدالتي فیصلې احترام کوي او زیاتوي
As I understand what happened, it was in accordance with Pakistani law.
تر کومه چې زپو یګم نو غدا چې دغه معاملې د پاکستان د قانون سره په سمون کې حل کړې شو چې دغه د پارمنګ پاکستان ته درناوي ورکو. یقینا چې دغه قانوني نظام زموږ د دې سره توپیر لري. زه کوم د قانون ماهر خنیم خودم رویل شم چې دا مسله د غوې د قانوني چوکاټ دننه هوار کړل شو.
But what I can say is that it was resolved within their legal system.
خاغلی ډیویس د 3 جنوري په 28 نیټه په لاهور ښار کې دوه تنان وجلی وو او ریپورټونه وایي هغه د خوشی کېدو وروسته امریکې ته روان شوې ده. د هغه خوشی کول په پاکستان کې زینو سیاسي ډلو ښه ګام ګرځولې او زینو پرې ناخوخي سرګند کړې ده او په یو شمېر برخو کې د خاغلی ډیویس د خلاصولو پر ضد مظاهره هم شوې دي. د پیښور سره نږدې د قبایلی سیمې خیبر په کارخانو مارکیټ کې بیګانا وخته د نیټو ځواکونو لپاره په سامانونو وړونکو ټانکرو باندې نامعلومه سوالو ډزې کړې دي چې له عملې په دغه گاډو کې ور ولګید. دغه تا پولیسو مشال ریډیو تا ویلي اور یې مړ کړې ده او پلټنې یې پیل کړې دي. په قبایلی سیمه خیبر او پیښور کې اکثره د نیټو په ټانکرو داسې بریدونه کیږي. په جاپان کې د تیرې جمعې په ورځ د راغلي زلزلې او سونامي وروسته د پوځي هلیکاپټرو له لارې په اټمي پلانټ اوبه اچول کیږي چې دغه بټۍ د 14 وروسته یخې کړل شي او دا شان د نورو دماکې پکې ونه شي. د اټمي توانایي د نړیوال ادارې مشر یوکیا امانو وای د وای د فوکوشیما د بجلی پیدا کولو اټمی بټۍ حالت خطرناک ته دغه بټۍ په اولنی دویم او دریم یونټو کې چاودنې شوې دي خو د پرون راهیسې پکې څه خاص بدلونونه نه دی راغلي. ملګرو ملتونو د اټمی وسلې د سارن اداره او د اټمی توانایي نړیواله اداره وای اوس هم فوکوشیما کې داسې خطر شته کچري دغه بټۍ یخې نکړل شوې نو تابکاری به نورو سیمو ته هم خور شي. په جاپان کې د صحت ماهران وای د تابکاری د خورېدو د یری له وجې د 9 درجه زلزلې متاثرینو لپاره امدادي کاروایي اغیزمن کېدای شي. د جاپان زلزلہ ځپلو سیمو کې دا وخت سخت واورې له وجې امدادي کاروایان هم د مشکلاتو سره خامختی. په دغه زلزله کې تر دې دمه د 300 او 300 کسانو مړی موندل شوی دی او خاوشه 8000 شپږسوه اوس هم لا درک دي. په لیبیا کې د معمر قذافي ځواکونو په بنغازي ښار کې خلکو ته ویلي دي هغه ځایونه دي پریږدي دی چرته چې د حکومت مخالفه ډلې او د دوی وسلې موجودې دي. په لیبیا ټلویزیون باندې دا خودل شوی چې په بنغازي ښار کې به پوځ د حکومت مخالفه ډلو پر ضد عملیات کوي. په نیویارک کې د قذافي یو مخالفه سفارتکار ویلي دي باید نړیواله ټولنه په 10 غنټو کې د قذافي خلاف ګامونه پورته کړي. او وروسته خبر دا چې نن به د هند په چنای ښار کې د نړیوال کرکټ کپ په ترڅ کې د ګروپ بی د انګلند او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه کیږي. په دې لوبه کې دواړه ټیمونه په یو بل تکړه معلومیږي. خبرونه ختم شول.
قدر منو اوریدونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د رپورټونو تفصیل واوري. د پاکستان عدالت ریمن ډیویس د وجل شو کسانو د کورنۍ لخوا د بغښنې ورستا خوشی کړي. په دې اړه سیاسي او مذهبي ګوندونو بیلابیل غبرګون ښکاره کړي.
باقاعده طریقې سره دې باندې اسلامي چې کوم روز وو هغه مطابق هم دا مسله حل شو. دا نه غټ ایشو جوړې دو. دا خو یو پارټي دی انډیویجوال سوچ دی او عوامي مفاد لپاره سوچ نه کی سیاسي پارټي.
امریکا ویلی د ریمن ډیویس د بخښنې لپاره ایواز یا پیسې نه دی ورکړي. د قبایلی سیمو خلک د ترهګرین علاوه هم د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. یو قبایلی تنوای
د به تنظیم نشته. د ډاکټرونو کمپیوټرونو د کمپیوټرې دغه د یو شی تنظیم نشته. بیمورون چې ورشي هغه هاندا سې چې څک دوه تر ساده د وی ورکو. اکثر شه ډاکټرونو شته هغه چیرته کمپیوټرې په لګولای هغه د وی ور نقو.
دا او نور یو شمیر ریپورټونه هم لرو او د دې غړې په اخیری برخه کې بعد پښتو جبې په اړه هفتوار پروګرام جبا ټکی پټکی هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې تاسو اوس د خبرونه د ریډیو ترڅنګه کڅوک انټرنیټ ته لاسرسي لري. نو د انټرنیټ په پتا www.mashalradio.com باندې هم په ژوندۍ بڼه اوریدل شي او مشال ریډیو په دغه پتا باندې خپل یو ویب پاڼه هم لري چې دغه خبرونه په تاسو کتلې هم شي. اوس راځو د دې خبرونه اولنی ریپورت ته. د دوو پاکستانی کسانو په وجنګرام امریکایي وګړي د وجل شو کسانو کورونی لخوا د بخنی ورسته عدالت خوشی کړي. په دې لړکی د وجل شو کسانو وارثانو د دیت یا خونبها پیسې واخیسته. د دې نوړاندې په عدالت په نوموړي د دوه وجنو فرد جرم هم عائد کړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد ناظم خبریاله انیس اجمل راکوي.
د دوه پاکستانیانو په وجنا کې ککړ امریکایي وګړي ریمن ډیویس د عدالت لخوا خوشی کړي شو. د فیضان او فهیم نومي تنان چې په 28 جنوري په مزنګ چونګي لاهور کې وجل شوی وو د هغې کوروالو امریکایي وګړي ریمن ډیویس او بخلو چې عدالت هغه خوشی کړو. د ریمن ډیویس د خوشی کېدو په اړه د وجل شوي کسانو وکیل اسد منصور بټ مشال ریډیو ته صداسي ویل.
وای لیدو ته نیم پر خوده د جیل چارواکو زه یو جدا کمره کې کینه ولم او ماته یې چې څنګه جج تاسو ته आवाज وکي نو دنه نه براشي. بیا چې عدالتي کاروایی ختم شو نو ماته ویل شو چې ریمن ډیویس فرد جرم عائد کړی شو. خو چې زه د عدالت نه بهر راووتم نو د وجل شوی کسانو کوروالا په گاډي کې بغیر زما سره د خبرو کولو روان شو. خصومره چې زما خیال دی نو د سوله په کاغذونو د وجل شوی کسانو کورونه نه په زبردستي دستخط اخستې شوی دی. زکه کده د کورونو په خوخه د اصول شوي وي نو زه به ضرور په اعتماد کې اخسته وم.
د ریمن ډیویس ته خوشی کېدو په اړه د سیاسي چارو کارپوخ نصرت جاوید وایي
تاسو زما د خبره باندې خفه نشئ. بعض وخت کې غریب سړی مجبور وي او د نقد پیسو اخستونه انکار نشي کولای. د پاکستان او امریکا حکومتونو دواړو یو داسې لار راوباسله چې د هغې په نتیجه کې نن ریمن ډیویس خوشی کړی شو. پاکستان حکومت خوای چې په موږ د امریکای لخوا هیڅ قسمه فشار نه وو او ریمن ډیویس اوس عدالت خوشی کړی دی نه چې پاکستان حکومت.
د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر مهدی حسن وایي چې پاکستان کې قانون باندې صحیح عمل نه کیږي.
یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ پاکستان میں قانون کا
دا ټول حالات صدا سی دی چې پاکستان کې د قوانینو چکم اطلاق دی په هغه ډیر سوالونه اوچت شوې دي. تر کوم پوري چې په قوانینو صحیح عمل نکېږي تر هغه پوري د ملک حالات نشخه کېده. ریمن ډیویس چې دا دوه تنه مړ کړي وو نو که هغه ته استثنا حاصله هم وا نو بیا هم ورلا داسې نه وکول پکار او حکومت لا د دوی مرسته کول پکار وو.
یاد دی وی چې د نړیوال دی پر ریمن ډیویس د سیشن عدالت لخوا د دوه تنانو د وجنې په لړ کې فردي جرم عائد کړی شوی وو. انیسا اجمل مشال ریډیو اسلام آباد.
قدر منوریدون کو داو انیس اجمل چې تاسو ته د ریمن ډیویس په اړه ریپورت وړاندې کوو. امریکایي تن ریمن ډیویس چې سخ کال د جنوري په 20مه نیټه یې د پوینا په خپل دفاع کې ډزې کړې وي او دوه تنه یې وجلی وو، په دې ستونزه د پاکستان او امریکا اړیکې د کړکیچ سره مخ شوې وي. دلته د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو هم د دې مسلې په اړه خپل دریځونه وړاندې کړي وو، خو عدالت په خپله فیصله کې د وارثانو د بخنې وروستو خوشی کړی دی. دا چې د ریمن ډیویس مسله د کوم پړاوونو نه راتېره شوه، په دې اړه ګلیاز دا ریپورت وړاندې کوي.
امریکایي وګړی ریمن ډیویس چې لاهور کې امریکایي کونسلګری کې کار کولو، د جنوري په 20مه نیټه دوه کسان په یاد شوي ښار کې وژل. د لاهور پولیس د جنوري په 20مه نیټه د ډیویس پر ضد د دوه کسانو د وژلو او غیر قانوني وسلې کیسونه درج کړل. د جنوري په 20مه نیټه د لاهور مقامی عدالت ډیویس د شپږ ورځو جسمانی ریمانډ باندې پولیسو ته حواله کړو. د جنوري په 19مه نیټه اسلام آباد کې امریکي سفارتخانه د یو بیان د لارې د ډیویس د خوشی کولو غوښتنه وکړه. د فروری په 13مه نیټه ډیویس عدالت ته وړاندې شو او عدالت حکومت ته د ډیویس سفارتي استثناء په اړه د جواب جمع کولو حکم ورکړو. د مارچ په 3مه نیټه مقامی عدالت د ډیویس لخوا د سفارتي استثناء درخواست رد کړو. د مقدمه سماعت پر وخت ډیویس لومبی ځل خپل وکیل ټاکلی وو. د ډیویس مقدمه سماعت په سنټرل جیل کې شوې وو چې هغه وخت ډیویس جوډیشل ریمانډ لاندې وو. د فروری 23مه نیټه پورې د ډیویس پر ضد د مقدمو سماعت په عام عدالت کې وو، خو د دې وروستو د امنیتي وزیر کبله سماعت جیل پورې محدود کړی شو. د مارچ په 8مه نیټه د مقدمه سماعت پر وخت د نامکمله دستاویزاتو لکبله په ډیویس فردي جرم ونه لګیدو او جج د مقدمه سماعت د مارچ 14مه نیټه پورې وځنډولو. د سماعت پر وخت د ډیویس مقدمه لپاره دوه امریکایي وکیلان هم موجود وو. په مقدمه کې دا دویم ځل چې په ډیویس باندې فرد جرم ونه لګیدو. د مارچ په 16مه نیټه لاهور های کورټ د ډیویس سفارتي استثناء په اړه درخواستونو باندې فیصله واوروله او وی ویل چې په دې درخواستونو فیصله به مقامی عدالت کوي چې کوم کې مقدمه روانه ده. د مارچ په 14مه نیټه ډیویس د وجل شوي کورونو لخوا د معافی رسټو خوشی کړی شو. د پنجاب قانون وزیر د ډیویس د خوشی کولو تصدیق وکړو او رسنو ته ویل چې د وجل شوي کورونو عدالت کې ډیویس معاف کړو ځکه عدالت د دوی د خوشی کولو حکم ورکړو. ریمان ډیویس په غیر قانوني وسلې مقدمه کې پر ضمانت دی.
قدر منوریدونکو، تاسو د مشال خبرونه اورئ. د پاکستان مذهبي ګوندونو د ریمن ډیویس د خوشی کولو په فیصله ټکونه کړې دي او په دې لړ کې د مظاهرو اعلان کړی دی. دا راز د دې ګوندونو د طالب علمانو لخوا هم د پاکستان په یونیورسيټو کې د احتجاج اعلانونه شوې دي. عام ولسی وګړي هم د فیصله ته په خ نظر نه ګوري. دا چې په دې اړه بیلابیل ګوندونه سوای راځي چې د غلام غوث پرې ریپورت کوي واورو.
زما نامه دا جناب علی مجاهد دلته کاروبار کوم د سټیډیم سره سپر مارکیټ کې پېښور. نو زه دا وایم چې دا ریمن ډیویس دا کیس په کومه طریقه پاکستانی عدالت هینډل کو، ان شاء الله چې دا د آئین پاکستان او د اصول پاکستان مطابق دا وشلو باقاعده طریقې سره دی باندې اسلامي چې کوم روز وو هغه مطابق هم دا مسله حل شو. دا دواړه فریق راضي شو او د مقتولینو په دغه کې قصدیت سره کم ملو شي وي. خبره دا ده پسمندګانو دل جوی وشولا دین اگر ایشو جوړه دو لوی پریشر دی په سیاسي پټو باندې. خو مونږ اخو یو پټه دی انډیویډوال سوچ دی او عوامي مفاد د بار سوچ نه کی سیاسي پټه خود دې عام کامن پاکستانی چې کوم سوچو ټینشن او پریشر او عوام ریلیز شو او دا ډیر ښه فیصله وکړه. عوام دې بتایید کوي ان شاء الله.
او جی زه خټک کوم پرپټای والے پرپټای کار کوم دی صدر کې سپر مارکیټ کې مانور خان نمازا او بس خوشول چې دا خلاص شو. موږ دې باندې ډیر خوشاله یو او د ملک دې خاطر موږ دې باندې ډیر خوشاله یو چې دا خلاص جج سے پیسہ اوکڑا لڈیرا خا پیسہ لائے اوکڑا مجھ دے او دے بندے خوشالی بندے پیسہ لے بندے چدا ڈیر خوش ہو.
زما نام حبیب اللہ دے او دا و یارا کم واقعات و او کم پریشر و کم جو گورنمنٹ باندے پخال کو باندے او دین کم لو نقصان جوڑے دا خطرہ وا نو خطرہ ختم گونے کوشش وس او بل کے پس مندگانو تک پر شے ملا وس جو من پشتو دا روایت مش سر جنگیم دا چن سبا چکم دہشت گردی ملگرے دے امریکہ دے او نور ملکوں نے دی اتحاد نے چدی نو غیر مش سر تعاون ختم ہونے کوشش کا مش سر نور کم گورنمنٹ سر کم تعلقات دی کم خبر دی کم مش تے امداد رکھے امریکہ آغا بن کے دا خطرہ وا نو مڑ وے چھ یار دالات پر امن سی او مطلب کہ دے سی دے سر یو نو پیش سات وس سی دین ملک او د قوم ته سلامتی او داس یو طریقې کار روان سي چې یار دی باندې سړی وای چې یار ملک په امن لوري روان سي.
که څه هم عام خلک مظاهرو ته نه دي تیار، خو ولې تیره ورځ د ریمن ډیوس د خوشی کولو نه پس سمدستي په پېښور پوهنتون کې د مذهبي ګوند جماعت اسلامي د تعلیمي ادارو تنظیم اسلامي جمعیت طلبه د سوري لاندې د ریمن ډیوس د خوشی کولو په ضد یو مظاهره وشوه.
تمام یا صاحب کا داخل نوم نه دومره زر پس پرده سمور خلک کیناست لوغه یو گیم جوړ کړو داخلي یو سیف لاره وته ورکو رهای کړ.
دا چې پاکستان پیپلز پارټي چې د ملک یو واکمن ګوند دی د ریمن ډیوس په خوشی کولو سره دریز لري، د دې پښتنې په جواب کې د پاکستان پیپلز پارټي یو مشر او د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر رحیم داد خان مشال ریډیو ته وویل
پاکستان پیپل پارټي دا خبره وا چې دا به یا چې کوکس فیصلو کی او یا دغه کسماندگان چې کوم دي ورسا چې هغه وګوري چې را دا بخشش کو نو بیا په قانون کې او اوسنی قانون کې او اسلامي قانون کې چې کوم دي بیا دا حق لري چې هغه مستثنا شي او هغه معافی ورته ورکړی شي.
د پاکستان مسلم لیگ قاف د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر امیر مقام د ریمن ډیوس په لړ کې مشال ریډیو ته وویل
دا خپل په ځای چې عدالت څنګه وکړه او سو شو داسې اچانک دوه میاشتې ولیدا ټول خلک دوه درې میاشتې په دې سسپینس کې وساتو د هغې نه بعد یو اچانک فیصله راغله. خپل په ځای خو د عامو خلکو جذبات ډېر مجروح شوي دي او دا جرم چې عدیا زیاده ده او هغه خپل په ځای د عدیا خپلې خبرې دا ټول پری پلان ښکاري.
غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. د ریمن ډیوس په اړه یو بل رپورت لرو. امریکا ویلي دی د ریمن ډیوس د خوشی کولو لپاره کوم ډول پیسې یا ایواز نه دی ورکړي. د امریکا د خارجه چارو د وزارت ترجمان مارک ټونر د وژل شو کسانو د وارثانو لخوا د ریمن ډیوس د بخښنې ستاینه کړې او زیاته کړې دا په دې لړ کې دواړو هیوادونو ډېرې هلې ځلې وکړې. په دې اړه نور حال د واشنگټن نازما همکار هارون باچا راکوي.
د امریکا حکومت د پاکستان د عدالت لخوا د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای د یو چارواکي ریمن ډیوس چې د 13 جنوري په میاشت کې د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې د دوو پاکستانی تنانو د وژنې په تور کې نیول شوی و، د خوشی کولو د پریکړې په ستاینه کولو سره هغه خبرونه رد کړي چې وایي امریکا د یاد شوي امریکایي د خلاصولو په بدل کې د وژل شویو تنانو کورنیو ته پیسې ورکړي دي. د امریکا د خارجه وزارت ویان مارک ټونر په واشنگټن کې د خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې چې دغه پیسې نو بیا چا ورکړي دي، هم دغه عمره وویل زه به هم دا خبره کوم چې د امریکا حکومت د وژل شویو تنانو کورنیو ته تاوان نه دی ورکړی. خاغلی ټونر د وژل شویو تنانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندونې وکړې او وی ویل چې دواړه هیوادونه تر دا منځ د کلکو همکاریو په نتیجه کې د دغې مسلې د یو غوره حل په راوستلو کې بریالي شول. موږ د قرباني شویو تنانو د کورنیو د سخاوت چې ریمن ډیوس یې وبخه د زړه له کومې قدر کوو. ظاهره خبره ده دا یو پیچلې مسله وه. په اسلام آباد کې زموږ سفیر او نورو په دغه پیخه خفګان خودلې دي. لدې سره سم به زه دا هم وایم چې موږ د پاکستان د حکومت سره له یوې مودې راهیسې خپلې اړیکې لا هم نږدې کړي چې پترس کې موږ په یو شمېر اهمو مسلو قابو بیا موندلې دي. پاکستان او امریکا دواړه د ترهګرۍ د یو رنګ خطرونو سره مخ دي او موږ دغه ګواښونو د لمنځه په وړلو کې خپلې همکارۍ توندې کړې دي. د امریکا د خارجه وزارت ویان همدغه راز د پاکستان عدالتي نظام ته په درناوي کولو د خپل حکومت په هاغه دریز ټینګار وکړل چې ویلې خاغلی ډیوس یو سفارتکار دی او ځکه نو باید سفارتي استثنا ورته ورکړل شي. تر کومې چې زه پوهېږم نو هغه دا چې دغه معامله د پاکستان د قانون سره په سمون کې حل کړی شوه چې د هغې دپاره موږ پاکستان ته درناوی ورکوو. یقینا چې د هغوی قانوني نظام زموږ د دې سره توپیر لري. زه کوم د قانون ماهر خو نه یم، خو دومره ویلی شم چې دا مسله د هغوی د قانوني چوکاټ دننه هوار کړل شوه. خاغلی ټونر همدغه رنګ خبریالانو ته وویل چې ریمن ډیوس دا مهال له پاکستان څخه وتلی دی. بل پلو بیا د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای ویان خاغلی جارج لیټل هم رسنیو ته ویلي چې د ریمن ډیوس خوشی کېدل د پاکستان او امریکا ترمنځ د پیاوړو اړیکو د موجودیت څرګندوی کوي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ريپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
قدر منوریدونکو د مشال خبري اعلان وخت په وخت مونږ ته تازه تازه خبرونه او ريپورتونه را لېږي. د پیښور د کارخانو مارکیټ سره نږدې نامعلومه وسلوالو افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو لپاره تیل وړونکو ټینکرو باندې برید کړی. په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال غلام غوث د پیښې ځای ته ورغلی او د دې ټینکرونو د ډریورانو، کلینډرانو او پولیسوالو سره یې خبرې کړې او دا ریپورت یې په برابر کړی چې تاسو یې اورېدو ته را بولم.
افغانستان کې مشته ناټو لپاره سامان وړونکي دوه کنټینرو باندې بیګا د شپې دوه بجې د پیښور کارخانو د ملک تاج په مارکیټ کې نامعلومه وسلوالو هغه وخت ډزې وکړې کله چې ډریورانو دغلته دغه کنټینرې ودرولې وې او ودو. د پیښې په ځای کې یو عیني شاهد مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم سجیم خان ده، افغانستان یم او په دلاره کې کلینډرې کړم. نن شپه داسې چلو شو چې موږ ودو به دوه بجې وې، بس یو دم ډز شو، ټخارې شو، چې لاندې را ګام کړه ویې لارې ټیرور هم اخیستم. بس بیا کې وتو ټولو خلکو وتښتېدو پورته، بس موږ هم کې وتښتېدو. وروسته بیا اور ګاډي راغلم، هغې نه پس موږ راغلو، بیا اور مړ کړ. دغو راته وویل چې بچ دا سرونه چې سسې درو باسې چې سسې م تر ویستې اور مړ شو. موږ کابل ته، کابل له تلو دلته مو درولن او بس ګاډي مو دوه بجې مند اس کارو شو.
د پیښې په خوا کې یو پولیس چاونی هم وه. په دغه چاونی کې یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته وویل:
ما الیاس خان هم دی، دلته آیر سیما دا د ملک تاج دلته کی مارکیټ هم دی، دا اډم ده، مین جنرل روډ روډ باندې دی، دغه زینه دی. دوه بجې ټایم کې دا واقع شوې ده. او خو په موبایل کې ګرځم چې شاته د خپل علاقم د روډ نه علاوه شاته کوم سکتر دی، په دې کې مونږ په ګش باندو یا ډز ډز مې اور دی. بس په موقع رالو دلته کې، بیا نور زم موبایل مونږ کار کړو، هغه رالو دلته په موقع هم شو پونه لو چیرې اډم مړ دی. دلته کې مثال دا کم کسانو شې دا کاروي کړی وو. عمرم جب دا فائر برګریډ کار وکړ، مغو خپل کسان مغو د پروټیکشن لپاره چې خدای نه خاص دي دوران کې دي اس کې سمدا سے بل کې سم کارويونه کې چې زموږ د کسانو ته د لسه نقصان ورسي. دوه ګاډي استاد وړاندې تاسو په خپل موږ ته چې دې ته اور لګیدل او د بازار د محمد دوه ګاډي دي.
یو امدادي کارکون کې په کنټینرو لګیدل اور وجلو هغه مشال ریډیو ته وویل:
زمانم جی مدثر شاہ دی او ز ایف آر ایم فائر ریسکیو مون چی جی رالو دل تک نو دی باندې دو دی دو کنٹینر باندې اور لگے دلو دغم بزاغه کو مڑ کو او د نقصانات مونږ تل اسه دغه نشته. دی کاسمیټک سامان دی ټوله او دا بدی باندې عمل شوی دا د افغانستان د زی او تقریبا 35 کسان چې بدی باندې چا عمل کړی دا.
یو شو نور ډریورانو او کلینډرانو د مشال ریډیو سره د خپل سترګو لیدلی حال سپدا ډول شریک کړی دی.
زمانم موبین شاہ
غلام غوث، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
خبر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت یو نړیواله مطبوعاتي کتنه لرو. د پاکستان په دی ایکسپریس ټریبیون کې عائشه اعجاز خان لا نورې به څومره وجنې ترسره کیږي تر عنوان لاندې یو مقاله لیکلې ده. نوموړې په دې مقاله کې په پاکستان کې د مذهبي انتها پسندۍ په نوم وجنې، په دې اړه د سیاسي ګوندونو، د پوځ او ولسي حکومت د سیاسي ارادې د نشوالي په اړه بحث کړی دی. عبدالحی کاکل درته د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
د ایکسپریس ټریبیون لیکواله عائشه اعجاز خان په خپل مقاله کې په پاکستان کې د یو داسي نظریې په بیلابیل اړخونو باندې رڼا اچوي چې د لیکوال په وینا په بنیادي د وژنو لړۍ دوام لري. نوموړی وایي کله به د دې نظریې پر ضد پاکستانیان یو موټی کیږي. عائشه اعجاز خان وایي چې د دې نظریې پر ضد له جمعیت اسلامي، جمعیت علما اسلام یا تحریک انصاف څخه د څه کولو تمه کول پکار نه دي چې هغه دا نظریه وغندي. خو د دې په وینا کله چې شهباز شریف او رحمان ملک د ویرونکې مفکورې پر ضد په ګډه د جنگېدو پر ځای پر یو بل تورون لګوي نو دا خبره د خفګان ده. لیکوال وایي باید سیاسي ګوندونه په دې پوه سي ک چرته دوی د سیاسي ګټو لپاره د الزامونو سلسله جاري وساتي نو په ټولنه کې د نه زغم خورېدو کوم بهیر روان دی. د هغه به دوی یوه نه یوه ورځ قیمت ادا کوي. خو عایشه وایي چې د دې مفکورې پر ضد د سیاسي ګوندونو یو دریز نه په سترګو کېږي، بلکې هر ګوند د دې مفکورې سره تړلې ډلو په خوشحالولو کې مصروف دی. نوموړی وایي چې مسلم لیگ قائد اعظم مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف خو په ټلویزیون دا خبرې کوي چې د توهین رسالت قانون غلط استعمالیږي، خو چې کله خبره مظاهرو ته راسي نو دوی تر پندیز لاندې ډلو سره عملا ملګري سي چې دا عمل فرقواریت ته لمن وهل دي. دا ډول متحده کومنټ چې د مذهبي انتها پسندۍ د مخالفت دعوه کوي خو د سلمان تاجر په جنازه کې له ګډون انکار وکړي. عائشه په خپل مقاله کې د عوامي نیشنل ګوند او پیپلز پارټي ذکر هم کوي او وایي چې په دې دواړو لیبرالو ګوندونو کې دننه یو وشت لیدل کېږي. هغه دا چې دغه ګوندونه له خپلو هغو غړو څخه ځان لیري ساتي چې غواړي د مذهبي انتها پسندۍ پر ضد ودرېږي. عائشه وایي چې چرته فوج او واک من پیپلز ګوند د مذهبي انتها پسندۍ پر ضد له خبرو کولو ویریږي نو دوی ولې نه په دې لړ کې ځینې بنیادي ګامونه واخلي. لیکواله د مثال په توګه وایي چې ولې نه د پاکستان سرکاري ټلویزیون د مذهبي تشدد ته د ودې ورکولو او مذهب د تشدد په بڼه کې د منفي استعمال په اړه تعلیمي پروګرامونه ونه کړي. ولې دوی داسې بینري او والچاکینګ باندې بندیز ونه لګوي چې تشدد راپاروي؟ ولې داسې شرط ونه لګوي چې هر څوک چې مظاهره کول غواړي هغه دې له حکومت څخه اجازه تامه لاسه کړی چې دا خبره یې کینې سي دوی داسې پیغام نه خوروي چې هغه د نفرت خورېدو سبب ګرځي؟ ولی دوی ته جمعې د مانځ پر وخت د کرونو څارنه ونه کړي چې په زیاتره اسلامي ملکونو کې هم داسې کېږي؟ لیکوال وایي ولی حکومت یو داسې لیکل شوی مذهبي ویناوي هر جمعه ته ونه لیږي چې هغه یو شان وي؟ لیکوال وایي ولی حکومت داسې ونه کړي چې د هغو ملایانو د میډیا د غړو او نورو داسې خلکو پر ضد د پولیس رپورت درج نه کړي چې هغه تشدد ته لمن وهي؟ لیکواله عائشه اعجاز خان وایي چې حکومت ته پکار دی چې د نفرت خورونکو قوتونو د کمزوري کولو پر ضد ګامونه واخلي او که پر ځای د دې فوج او حکومت دا قوتونه خوشاله ساتل غواړي نو داسې وخت به ډیر ژر راسي چې حکومتي ادارې به بې معنا سي او ملک به د ګډوډۍ په لور رهي سي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
قدر منوریدونکو تاسو د مشال خبرونه او ری د امریکای نشایع کیدونکو ورسپانه واسټری جرنال لیکي د دې هفته په لومړی ورځو کې عربي هیوادونو غوښتنه کړې چې لیبیا د نو فلای زون یا د نه الوت سیمه وګرځول شي، خو امریکا لا هم په دې اړه سندې نه کړي او پالیسي واضح نه ده. مشیر ګواخت د مقاله غټه کې وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي که څه هم عرب لیگ یا عربي اتحاد په ښکاره توګه له امریکا وغوښتل چې لیبیا دې د نه الود د سیمې په توګه وپیژني او په دې مسله کې دې مداخله وکړي، خو امریکا لا هم ملګرو ملتونو، ناټو او یورپي اتحادیې ته ګوري څو معلومه کړي چې هغوی په دې حق له کوم ګام پورته کوي. تر اوسه پورې امریکا په دې اړه کومه واضحه پالیسي نه ده ښکاره کړې. لیکوال لیکي چې د عرب لیگ لخوا د لیبیا د صدر معمر قذافي خلاف د پابندیانو خبره ذکر راپورته کیږي چې عربان ویره لري که قذافي له دې ستونزو راووت او لیبیا بیرته آرام شوه نو د عربي هیوادونو سره به یې اړیکې ډېرې ښې نه وي. ورسپانه زیاتوي چې که د لیبیا صدر د خلکو دا انقلاب مات کړي نو نورو امیرانو حکومتونو ته به دا پیغام ورکړل شي چې که خلکو ترې د حساب غوښتنه کوله نو په ځواب کې دې ټوپک وکاري. په مقاله کې راغلی چې په منځني ختیځ کې د حکومتونو تبدیلیدل له دې عمله هم د عربانو اندېښنې راپارولي چې ترکیه او ایران چې د اټومي وسلې لاسته راوړل غواړي په سیمه کې داسې هیوادونه دي چې په راتلونکي کې مهم رول لوبوونکي پاتې کېدای شي. ترکیه د خپل اقتصادي، تجارتي او سیاسي اثر له لارې په سیمه کې خپل اغېز ساتلی او ایران شیعه هیواد دی چې د نیوکلیر وسلو د لاسته راوړلو په تکل کې دی، په داسې حال کې چې اکثر عرب ملکونه سنی مذهب دي. په لیکنه کې راغلی چې په منځني ختیځ کې د یوې بلې حکومتي تبدیلۍ د مخنیوي لپاره عربو هیوادونو بحرین ته د مظاهرچیانو د پرمختګ د بندولو لپاره پوځیان لیږلي چې کومه د حیرانۍ خبره نه ده.
ورسپانه زیاتوی چې کوم دا حال دوام لري او امریکا په دې اړه کوم واضح پالیسی خپل نه کړي نو دا به په سیمه کې د امریکا حیثیت ته لا نور زیان ورسوي.
قدر من اوریدونکو دا وخت په پیښور کې د سهار 10:30 بجې دی. د فرخنده وزیر نه د خبرونو سرټکی اورو.
پنجاب په لاهور ښار کې عدالت امریکایي وګړي ریمن ډیوس ته دیت ورکول ورستو خوشی کړي، بلخو امریکا وايي هیڅ پیسې نه دی ورکړي. په جاپان کې حکومت او پوځ هڅه کوي اټومي پلانټ کې د 14 ورستو بټه یخې کړي. په لیبیا کې د معمر قذافي ځواکونه وايي په بنغازي کې د حکومت مخالفه ډلو پر ضد به عملیات کوي، او نن به د هند په چنای ښار کې د انګلینډ او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ لوبه کیږي.
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د فرخنده وزیر نه د خبرونو سرټکی واوریدل، او اوس یو بل مطبوعاتي کتنه په ډان ورځپاڼه کې لیکوال حسن زیدی د بی بی سی د نړیوال سرویس د ملکونو د پیژندګلو په اړه لیکي. په نړۍ کې زیاتره خلک د پاکستان په اړه ښه نظر نه لري. د دې سروي تفصیل هم د فرخنده وزیر نه اورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه د بی بی سی د نړیوال سرویس د ملکونو د پیژنګلو د سروې په اړه لیکي چې د 2015 کال نه راپدې خو هر کال کیږي سکه کال پکې زیاتره خلکو د پاکستان په اړه منفی رائے ورکړې دي. سروې خای په دې کال کې د پاکستان په نړۍ کې د پیژنګلو په اړه خلک خه سوچ او نظر نه لري، اخوا د تیر کال په مقابل کې په 1400 ملکونو کې د 14 ملکونو ایمیج یا پیژنګلو د تیر کال په نسبت ښه شوې ده، او د دې کال په 1400 ملکونو کې چې زیاتره خلک یې په مثبت ټکو کې نه پیژني او په اړه یې ښه رائے نه لري، پاکستان پکې په دویم نمبر دی. په یورپی ټولنه کې ایران ته زیات خلک په خسترګان نه ګوري. دا سروې چې د نړۍ 65% خلکو ته رسیدلې ده او د مختلفو بریازمونو 20 ملکونو کې شوې ده، زیاتره خلکو پکې پاکستان ته په بد نظر کتلی، او یوازې 19% خلک پاکستان ته په خسترګان سترګګوري. په دې سروې کې پاکستان د اسرائیل نه هم د پیژنګلو په لحاظ په ورستو پاتې شوی چې دا اسرائیل په اړه 21% خلکو ښه رائے لرلې ده. ترکی په جهان کې هغه ملک دی چې تر ټولو زیات 50% آبادی پاکستان ته په ښه سترګګوري، او یوازې 28% یې د ښه کار په اړه نه پیژني. بلخوا چین چې د پاکستان یو نږدې ملګری ګڼل کیږي، 20% د چین اولس ته پاکستان په اړه ښه رائے نه لري، او یوازې 10% ورته په خسترګه ګوري. د چین په اړه لیکوال زاهد حسین وای دا د سمندر نه جوړ ښکاری نه چې د هیمالیا نه لوړ. هغه هیوادونه چې په درو کې 2 تنه پاکستان ته په بد سترګه ګوري، د فلپاین یو کم 80% اولس پاکستان په اړه منفی رائے لري. که څه هم د پاکستان نه د تبلیغیانو ډلې هلته ځي، خو دغه هم د پاکستان په پیژنګلو څخه اثرات نه دي غورځولي. فرانس کې 8% د پاکستان په اړه منفی رائے لري، جرمني کې 6% امریکا او برازیل کې 15% آسترالیا کې 4% سپین کې 2% اټلی کې 8% هند او برتانیا کې 6% او کینیډا کې 8% خلک پاکستان د ښې پیژنګلو په اړه نه یادوي. په هند کې چې داسې ګڼل کیږي زیات خلک به د پاکستان په اړه ښه نظر نه لري. دا سروې ښایي په هند کې پاکستان دومره ناخوښي نه لري څومره چې په نورو هیوادونو کې په سک کال کې د بی بی سی د ملکونو په اړه د سروې ښودلې. ساوت کوریا چې په پاکستان کې په یو شمېر څانګو کې سرمایه کاری کوي، د نورو ملکونو پر ضد پکې کم خلک 18% پاکستان ته په خسترګان نه ګوري. په جاپان کې یوازې 10% خلک پاکستان ته په ښه نظر نه ګوري، او زیاتره خلک یې په اړه ښه رائے لري. بلخوا په جاپان کې 6% خلک داسې هم دي چې د پاکستان په اړه د ښو خبرو نه خبر دي. لیکوال وایي پر دې کې نړیوالې او پاکستانی میډیا هم ډېر مهم رول لوبولی دی، او زیاتره یې د پاکستان په اړه منفي سیزونه او مذهبي تندروي باندې خبرې کړې دي. خو زیاتوي چری د پاکستان خلک د خپل ملک د ایمیج یا پیژنګلو پر ځای خپل ځان ته وګوري او خپل ځان صحیح کړي، نو د ملک پیژنګلو به یې په خپله صحیح شي.
په نړۍ کې خلک د پاکستان په اړه څه فکر لري د فرخنده وزیر نامو د ډان ورځپاڼې د مقالې په غټکو کې واوریدل. قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او دا وخت ورزو قبایلی سیمو ته. نړیوال فکر کوي چې قبایلی خلک یوازې د ترهګرۍ ښکار دي، خو په حقیقت کې قبایلی ولس د نورو یو شمېر ستونزو سره هم مخ دي. د صحت او تعلیم بنیادی اسانتیاوي هم نه لري چې له امله خلک وخت په وخت د دې مجبوریانو نه ګټه پورته کوي. په شمالي وزیرستان کې هم خلک د روغتیا او درملنې په لړ کې هیڅ تنظیم نه لري. دا چې دا خلک نور کوم ستونزې لري، د سیمینا د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر یې په اړه تفصیل راکوي.
د شمالي وزیرستان ایجنسی سپینوام هسپتال چې په کال 1900 کې جوړ کړی شوی دی، د سپینوام شیراتلا ټیټی مداخل حسن خیل مرختیز لوري ته د تاخیل او داسې نورو سیمو خلک ترې استفاده کوي. د ځایي خلکو د معلوماتو تر مخه په دغه هسپتال کې 15 ام بی بی ایس، یو لیډی یعنی زنانه ډاکټره، یو ایل ایچ وی، یو میډیکل ټیکنیشن، یو ډینټل ټیکنیشن، یو ریډیوګرافر او یو لیبارټری ټیکنیشن په خپلو څوکو باندې تنخواګانې اخلي، خو پټوډي باندې موجود نوی چلوجه خلک د صحی ستونزو سره مخ دي. په دې اړه ځای خلک مشال ریډیو توای
نمو ډاکټر شتا، نمو لیډی ډاکټر شتا، نمو کمپیوټرون شتا، می ځای څه نه ملایي، دې څه سہولات نشتا، می خپل بي مرون به شاور او میرلي باندې تر سوي حکومت نه میر دامه تاله بالاري چې داغه د بدابند هاور وشي.
منم سرفراز ده، زه خو نه میرلي دتللای وو، او د مجبورې د واجب نه دی تعالی می شو خپل سپټال شتا، خو وس نن صاحب بالکل شنه دا ویشتا په شه چې کوم شاین د ټل یعنی ختم شوی دی، ختم کړی دی نه، د به تنظیم نشتا، د ډاکټرونو کمپیوټرونو د کمپیوټرې اګه د یو شی تنظیم نشتا. بي مرون چې ورشي هغه هاندا سې چې څک اتریګه ساده د وی ورکو اکثر شه ډاکټر نو شتا هغه چیرته کمپیوټر یې په لګول یو هغه د وی ور نکو، خو بس پنځه کا ساته چې تا ګلې ورکو بس په کاغذ شه ته باندې کو
مو عبد ستار میز دا وی ای چې دا هغه د میز دا ډیر علاقه دو می سره چې چې مداخل دی دی کوم حسن خل دی او هغه نه بعد توري خل دی نه میز دا وی ای چې میز دا ډیر تکلیف خاص کر چې ما دو د زنانا تکلیف میز دا ډیر وی چې دا په ګاډي شوی کلا کر پی شي کلا چوی کلا چوی ډیر مشکلات میشته نه را شاو داشوی چې میشته مربانی وشي چې دغه سہولت نه لاش. ډاکټرون خو ملو ورستانه ځکه چې خالی بلډینګ او وختنای بلډینګ ویلور دی.
په دغه هسپتال کې موجود ډاکټر عبدالرحمن نمو چې کلا او پختل نو دوی وی چې ډاکټران د خپل اړخنه پوره هڅه کوي، خو د هسپتال کمرې او دیوالونه ټول نړېدلې دي چې د اوسېدو قابل نه دي او نه هم پکې بجلی او اوبه ملاويږي، لہذا ډاکټران نشي کولای چې حالت پاتې شي.
ډینټل سرجن پوسټ نه صاحب خالی دی، د دوا میډیکل افیسر هو د خو ریګولر سی، او کله کله مطلب د دې چې د دادی کوم لشکي دی پندول جی نه دی پځی کې لشکي ګډ وګړوډای دی کنه، بجلی میجلی نه وی له بن نشتا، دینه دیر چی دی میرشان یا میرلنا په دلیر کې کله کله کرفیو وی کنه، په دې وجه دینه شروع چې کوم ایمرجنسی مریضون وی اخو مش خپل هره فرق وی دادی، مطلب یې سره د ایڈمیشن مشکلات دی کنه، نور هو مطلب د دې چې مش خپل کوشش کی په هر لاس سره چې دی ته صحیح ټریټمنټ زنه کمرې چې تو تازه کولاو کنه تو مطلب چې وډر شې چې دا هم مطلب چې لوړی بونډری والے بالکل 100% ڈیمیج دے او نور مطلب ہے بجلی نوی بالکل واٹر سپلائی دی اسپتال ار سی نشتا.
دا ڈاکٹر دے خبر تائید دا تحصیل سپینوام تحصیلدار نوشاد خان ہم کوی او وای
بالکل زپ دے بوندے کردے دلائی اسپتال تا خالق چ کیم شکایت کو آگا پدے وجہ بوندے کو چ ڈاکٹروں نرسی چ ڈاکٹروں نے زینا مو قتل آگا دے رہائش قابل ندی آ نپ بارو مشے او نپ رنا ورز بوندے ڈاکٹروں چی روشی فی الحال دئی پونا لون دیکھنی بلڈنگ چی کیم دا بلڈنگ کے ڈیر خستہ حال دا ڈیر خراب تا او پکور دی ورو چے دے کے بلڈنگ دے مرمات تے ریپیئرمنٹ دے پورا سوئی وا طریقہ جوڑا کچیر تا امیر سرا پدیس پیمام تحصیل شے مضبوط انتظامات وا بیا بے دا خلق نہ میرلی تا نہ میران شاہ تا نہ بنو تتلا
دا سپینوام او خوشا سیمو خلقو نا علاوہ دا ہسپتال ڈاکٹرانو ہم غختنا دا چے دولت دا سپینوام ہسپتال پا بیا ودانے توجہ ورکڑی چے پا پائی لکے با نہ یوازے دا ڈاکٹرانو موجودگی یقینی شی بلکہ دا خلقو سے ہی ستونزے با دا دوی پا خپل سیما کے ترسہ دا حل کڑی شی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو
دا مشال ریڈیو دا.
قدر من اوریدون کو تاسو د مشال لري خبرونه او ریچ تاسو لپاره په پښتو ژبه هر ورځ نه ساته خبرونه لري د افغانستان او پاکستان په ګډون د نړۍ خواوشا په ملیونونو پښتانه دي او اغي پښتو ژبه خو ویل شي خو زیاتره پښتانه تعلیم یافته کسان خپل ژبه نه لیکل شي نه لوستل شي ژبه ټکی پر ټکی پروګرام کې قاسم خان مندوخیل نن په لندن کې د وګړ پوها یا انتروپولوجیست نور الله اتل سره هم دا موضوع چیړلې چې د پښتنو تعلیم یافته کسانو شمیر ولې دومره کم دی راځي چې په ګډه وایو
د دې لوی سبب دا دی چې د پښتنو په دې تیر یو نیم سل کلن تاریخ کې کله چې دوی د نوی نظام لپاره د نوی ژوند لپاره یا د مدرنیزم لپاره هڅې کړې دي کاغه د امان الله خان د ورسنګ په شکل کې وی کاغه د ویشو زلمیانو په بڼه کې وی کاغه د خدای خدمتګارانو په بڼه کې وی یا بیا د خلق دیموکراتیک ګوند او سنی دی خواته د پښتونخوا ملي عوام پارټي او د عوامي نېشنل ګوند دا مشټول کوچېړو نو د دې ګوندونو د دې غورځنګونو یو هدف دا دی چې د پښتنو ټولنې ته نوې رنگ ورکی نوې فکر راوړي او د مودرنایزیشن په لار واچوي خو دلته هغه انګریزي کې یو اصطلاح د میسنګ لینک چې ورته وایي هغه ورکه کړی هغه دا ده چې دې ټول غورځنګونو ته کوم ځیر سو نو دوی هغه کار نه کړی کوم کار چې په اروپا کې یا د نړۍ په نورو برخو کې کوم غورځنګونو چې خپل ملتونو ته نوې ژوند راوړی دی مودرنیزم راوړی دی هغه
کړی دلته ورکه ده لکه تاسو په اروپا کې هغه کړی ورکه ده په اروپا کې
هغه کړی دا ده چې د اروپایي غورځنګونو پاملرنه چې و د دوی تمرکز چې و هغه پروژه باندې و مثلا کله چې دا د لیتوالي یا انګریزي کې انلایټنمنت ورته وایي دا غورځنګ په لومړي سر کې په فرانسا او ایتالیا کې را شروع شو نو بیا ټول اروپا په مخه واخیستله او په اروپا کې انقلابات راغلل د کلیسا پر ضد باندې دلته سیکولریزم ته لاره هواره شوه او خصوصا دا دوه انقلابات چې دي کوم د امریکې د ازادۍ جنگ او انقلاب او د فرانسې انقلاب چې دي دا د انلایټنمنت د غورځنګ په نتیجه کې خو د انلایټنمنت غورځنګ څو هغه دا چې دا په خپل ژبه راڅرخېدو یعنی چې کله په پاریس کې لیکوالانو په فرانسوي ژبه کې لیکنې پیل کړې او په لومړي ځل باندې دوی انسایکلوپیډیا لیکل پیل کړو او بیا داسې لیکوالان لکه ولټایر او روسو او دیدرو او داسې بشمار لیکوالان را پیدا شول چې دوی سیکولر لیکنې وکولې او دوی خپل ولست د ساينس او د پوهنې د چاپیریال د ټولنې د تاریخ د فلسفې په حق له د شي معلومات ورکړل چې هغه تر دې لمخه په یوازې په ویژه کې وی هغه په لاتین کې وی او لاتین تاسو ته معلومه ده چې دا د کلیسا ژبه و د پروم کې و او په دې کې یوازې د ګرجی خلکو پادریانو لیکنې کولې هغه به یوازې هغه لیکنو ته اجازه ورکوله چې د دوی پرخوشه به برابرې وي او د دوی کلیسا ته د دوی واکمنۍ ته به کوم تاوان نه رسو نو اروپا په تیارې کې پرته و ځکه دوی دې ته ډار کې جز وایي یا تور دوره ورته وایي دا تور دوره څنګه ماته شوله دا هغه وخت ماته شوله چې دلته لیکوالانو دا قرباني ورکړه دوی خپل ځان پیر وکړو دوی کوشش وکړو اول څو خپل انجیل په خپل ژبه راوړو انجیل چې کله دوی په خپل ژبه راوړو یعنی مثلا په انګلستان کې اوسړي انجیل په انګریزي کې ترجمه کو نو کلیسا سخت وخښمدل پر دې باندې پادریانو فتوا ولا غول چې دې سړي کفر کړی دی څنګه چې لاتین چې د هغه یو مقدس ژبه ده او انګریزي مقدس ژبه نه ده ځکه چې کله چې دا ترجمه وکوله په انګریزي ژبه کې نو دا د موکیوی مقدس ژبه توهین وکړو نو دا سړی بیا وتښتی دوه لړې المان ته په المان کې څو کال دی پټو کورست بیا دوی را پیدا کو او دا سړی دوی لندن ته راوړ په دې لندن کې ډیره سخت سزا ورکړه نو دای په ژوندۍ په اور وسوځو او کله چې ورسته د څو کلونو تیر شول او هنري اتم کتل چې یاد وی چې په انګلستان کې د روم له کلیسا څخه خپل بیلتون اعلان کو نو بیا هم د هغه کس ژباړل شوی انجیل اتم هنری بادشاہ د انگلستان را واخست او د انگلستان د کلیسا چې چرچ اف انگلند ورته وای د هغه د پاره چنن هم خلک لولي. نو موږ راځو بیرته خپلې نکتې ته. په اروپا کې نوی والی څنګه راغی؟ دا په دې کې د ملي ژبو د فرانسوي ژبې د انګریزي ژبې د آلماني ژبې بیا د اټلوي او داسې وړې وړې نورې ژبې چې په اروپا کې واړه ملتونه واړه هیوادونه دي هغو خلکو هغو لیکوالانو چې کله دا د لاتیني ژبې هغه برم مات کو دوی له دې پدل له دې غڅخه له دې خول څخه را ووتل نو په اروپا کې د ازادۍ او د سیکولریزم او د نوښتونو یو غټ بهیر پایل شو.
خو په پښتو کې هم لکه که د پښتو شعر ته موږ نظر کو یا د پښتنو شاعرۍ ته نظر کو په پښتو کې ډیر خلک داسې سته چې هغه د پښتو شعرونه لیکي او یو فکر ورکوي نو ستاس په فکر یا ستاس په اند دغه چې د پښتانه شاعران دي دا کافي نه دي چې پښتني ټولنه چې ده هغه یو روڼ اندي لور ته یو د عصري لور ته یو جدید لور ته بوسي؟
لومړی دا کافي نه دي. دا یو څه اغیزه تر یو څه حده پورې اغیزه لري خو دا کافي نه دي ځکه چې ولس اول ډیر مهم نثر دی. په نثر کې بیا ساینس، اقتصاد، فلسفه، سیاسي علوم، ټولنیز علوم دا ټول یوازې ته په نثر کې لیکلی شي چې ژبه یې اسانه وي، ژبه یې ساده وي او خلک ورباندې وپوهېږي. نوې پوهنې، نوې زده کړې چې په اروپا او امریکا کې خپرېږي نو هغه زموږ ژبې ته نه رالېږدول کېږي. په شعر کې صحیح ده، په شعر کې خلک د ولولې لپاره د حماسې لپاره یو پیغام ورکوي خو تا ته داسې لاره په لاس نه درکوي چې له هغه څخه ته کار واخلې، ته په انجینري کې ورڅخه کار واخلې، ته د اقتصاد په ډګر کې ورڅخه کار واخلې، ته په واکمنۍ کې د سیاست په علم کې ورڅخه کار واخلې. نو شعر خو هغه د انګریزي اصطلاح د لیژر دپاره ده، یعنی د وختیري دپاره، د ساتیري دپاره دی. هغه عملي بڼه عملی اخی کمزوری دی. دا خو یوازې تا ته د فکر د پام غلطولو دپاره یو ښه درسته ده، یو ښه وسله ده. نو اصلي د ګټې شی چې دی هغه نثر دی او نثر په پښتو کې تر اوسه پورې له بده مرغه نه دی لیکل شوی. زموږ دغه غورځنګونه چې ما په لومړي سر کې تا ته یاد کړل خصوصا د دوی مشران، د دوی لیکوالان دوی په پښتو باندې لیکل نشي کولای، دوی لوستل نشي کولای.
اوس هم لکه ورته پام کړل سي ستاسو خبره لر په منځ کې کته کوم پرې کومې په پښتني غورځنګونه چې دی هغه که په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي اوس هم لږ ډېر پښتو چې ویل کېږي خو همدغو غورځنګونو معرفي کړې ده خلکو ته ور پېژندلې ده او د پښتو ژبه باندې چې څوک لیک لوست کولای سي یو الف با ویلای سي همدغه غورځنګونو له برکته ده که څنګه؟
هو دا چې دا خبره صحیح ده. نو دلته خو ستونزم دا ده چې پښتو ژبه ژوندۍ ده او وده نه کوي، پر ځای ولاړه ده یا په ځینو ځایونو کې پر شاتګ کوي. نو موږ دا منو چې دا څه ناڅه چې ژوندۍ ده هغه د دې غورځنګونو له برکته ژوندۍ ده. خو دې غورځنګونو داسې مثال نه دی وړاندې کړی. یو ساینسي او هر اړخیز پروګرام یا تګلاره نه ده وړاندې کړې چې پښتو ډېره په اسانۍ سره د پوهنې او د ساینس ژبه وګرځول شي او ملي ژبه شي، یوه ژوندۍ او سیاله ژبه شي. نو دلته موږ یوه ښه بېلګه د هبرو راوړلی شو، د یهودانو د ژبې، چې هبرو یوه مړه ژبه وه ځکه چې یهودان 2000 کاله له مخه په نړۍ کې تیت شوي ول. کله چې دوی له خپلې خاورې وایستل شول په زور باندې نو دوی په ډیرو هیوادونو کې تیت شوله، آن چې تر افغانستان هم دوی راورسېدل. نو د دوی ژبه مړه شوله خو بیا وروسته بیرته په تېره شلمه پیړۍ کې چې کله دوی سره راټول شول د دوی روڼ اندي خلک، د دوی سیاسي خلک، د دوی لیکوالان، نو هغه دا پرېکړه وکوله چې موږ به بیرته خپله خاورې نیسو، خپل هیواد به آبادوو، خپله واکمني به جوړوو. نو دوی دې نتیجې ته ورسېدل د اروپایي ملتونو چې چېرته دوی استوګنه کړې وه، چېرته ژوند کړی و، د هغې تجربې پر بنسټ دوی دې پرېکړې ته ورسېدل چې موږ د دې هر څه مخکې باید خپله ژبه راژوندۍ کړو. نو دا یو ناممکن کار و، یو معجزه وه چې مړه ژبه او هغه هم 2000 کاله مخکې مړه شوې ژبه دا بیرته دوی راژوندۍ کړه، بیرته د ملت ژبه کړه، د ساینس ژبه یې کړه، د پوهنې ژبه یې کړه، نن د دوی د ملت او د واکمنۍ ژبه ده. دا کار زموږ غورځنګونو نه دی کړی. زموږ غورځنګونو ته ژوندۍ ژبه پښتو یعنی زموږ ملت په یو ځای راټول پروت دی، دلته استوګن دی، دا ژبه ژوندۍ ده، خو زموږ لیکوالانو دا کار نه دی کړی.
نو څه کول پکار دی اتل صاحب؟ لکه تاسو ویل داسې یو تګلاره دوی نه لري، نو د ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره لکه وړاندې چې تاسو ویل یو کاسه پکار ده، یو ملت ورته پکار دی، یو ځمکه ورته پکار ده، او پښتانه دا لري، خو په دې کې نیمګړتیا چیرې دی؟ او د غورځنګونو لپاره یا د پښتو ژبې دغه بهیر چې ژوندۍ ساتي، د دوی څه کول پکار دی؟
زما په فکر باندې کوم خلک چې دغه سیاسي غورځنګونه دي په هیواد کې دننه، د دوی مشرتابه ته پکار ده چې هغه کسان چې دوی سره ملګري دي، سیاسي فکر دوی یووالی لري، دوی پکار ده چې دا د غړیتوب له ضرورتونو څخه یو ضروري شرط وګرځوي، چې د دوی هر ملګری چې د دې ګوندونو د دې غورځنګونو غړیتوب ترلاسه کوي باید په پښتو ژبه لیکل لوستل وکړي، باید لاغه ازموینه واخلي، دا د غړیتوب لومړنی شرط وي.
نو یو کلیوال سړی چې هغه سره لیک لوست نه وي کړی، تعلیم نه وي کړی، سکول ته نه وي تللی، نو هغه به څنګه بیا دغه شرط پوره کړي؟
دا خو ماته مخکې وویل چې دا ستونزه د ژبې را ژوندۍ کول دا د بېسوادو خلکو کار خو نه دی، هغه لاغو سره خدای ژبه چې ژوندۍ ده هغه په دې خبرې کوي. ستونزه خو زموږ د روڼاندو زموږ د هغو خلکو د سیاسي خلکو چې هغه غواړي دې وطن ته رڼا راوړي، نو دلته هغه کړۍ له دوی څخه ورکه ده. هغه خلک چې په دې غورځنګونو غړیتوب ترلاسه کوي دا خو ټول لوستي خلک دي، او دوی غواړي چې دې وطن ته خوشحالي او ازادي راوړي. دوی دا کار نه دی کړی، دوی باید چې کله د دې ګوندونو د دې غورځنګونو غړیتوب اخلي باید د دوی په غړیتوب کې دا شرط وي چې دوی لیک لوست په پښتو وکولای شي، او دویم قدم کې څومره غړي چې د مثلا په افغانستان کې یو ګوند دی افغان ملت، په افغان ملت ګوند کې به څومره غړي وي، دوی باید دا کار خو وکوي چې په خپل کور، په خپل دکان، په خپل دروازه دی پښتو ولیکي، خپل ملګری ته دی په پښتو لیکل کوي، حکومت ته دی عریضه په پښتو ورکوي. نو دا خو په لکونو کې دا شمېر رسیږي، داسې په پېښور کې په کوټه کې هر هغه سړی چې د دې ملي ملتپالو ګوندونو غړیتوب لري دوی باید دا په ځان ومني، هر سړی باید له ځانه شروع کړي. دریم، موږ پښتانه چې په نړۍ کې دا وخت په امریکا، اروپا او په نورو هیوادونو کې پراته دي، دوی نوې ټکنالوژي ته لاسرسی لري، دوی نوي نوي کتابونه لولي، دوی لوړې زده کړې کړي دي، دوی باید د یو غورځنګ په شکل، دوی باید په دې شکل باندې د پښتو ژبې د لوست، پښتو ژبې د لیک لپاره، د پښتو ژبې د عامولو لپاره دوی هڅې وکړي، او دا هڅې باید منظمې وي، دا باید ډله ییزې وي، دوی له یو بل سره ډېر ټینګ او ډېر منظم تماس وساتي.
نو په دې کې لکه بیا د ژباړې مسله د نورو ژبو را ژباړل، او بیا په پښتو کې بیلابیلې لهجې دي، نو دغه ژباړه چې دا خو بیا کتل غواړي چې دا ژباړه سمه سوې ده، دغه چې کوم مفهوم دی دا خو یو ایډیټوریل هغه مونیټرینګ غواړي، یعنی تر یو بل لاس تیرېستل غواړي چې دغه ژباړې سوي دي، او هغه د یو فرزند د انګریزي او د جرمني او د فرانسوي ژبې یا د لاتیني او عربي ژبې کومې لیکنې چې پښتو ته ژباړل کیږي هغه کتل غواړي چې دام له اصل مفهوم سره ژباړل سوي دم کنه.
خبره ده چې دا زه اوس دې نقطې ته روانوم. لومړی خو دا نړۍ چې ملتونه کوم دي، دلته چې کوم پرمختګ روان دی او هر ورځ کوم پرمختګ کیږي، خصوصا د ساينس په ډګر کې، په دې کې نوي فیصد لاس چې دی هغه د شپاړې دی. مثلا هر شی چې دی هغه په جاپان کې خلک نه جوړوي، هر شی په امریکا کې نه جوړیږي. ساينس، علم، پوهنه دا د نړۍ یو ګډه سرمایه ده، دا ګډه خزانه ده. نو په هر هیواد کې چې کوم شی جوړیږي، کوم فارموله راوځي، کوم نوی پرمختګ کیږي، کوم نوی لاسته راوړنه وي، ساينسي وي، کاغه د فلسفې په ډګر کې وي، نو نور ملتونه څه کوي؟ فوراً ډیر ژر هغه ژباړي. ژباړه ډیره مهمه ده. راځو دې خبرې ته چې ژباړه تخنیکي اړخ ته راځو، چې ژباړه باید څنګه وشي، او دا مشکلات دي، د دې کتنه باید وشي، او دا سمه ده که نه ده سمه. دا یو داسې بهیر دی، یو داسې پروسه ده چې دا په خپل ځان سموي. که موږ لاړ شو په اتلسمه پیړۍ کې، په انګلستان کې ډېرې زیاتې ژباړې کېدلې، اوولسمه او اتلسمه پیړۍ کې، نو هغه وخت ژباړې چې تاسو راواخلئ د انګریزي ژبې، نو انګریزي ژبه هغه وخت کې ډېره کمزورې ده، دوی لغتونه نه لري، دوی ترمینالوژي نه لري، دوی د هیجو یا د سپیلنګ لستون سره مخامخ دي. نو هغه کتابونه، زاړه کتابونه که تاسو راواخلی نو اوس به ډېر هغه ژبه ورته ته ډېره غلطه ښکارېږي. خو دا د ژبې یو په ژبه کې دننه قدرتي داسې یو ځانګړتیا شته چې ژبه په خپله ځان سموي. یوه ژباړه دې وکوله، د هغې پر بنیاد چې بیا بل څوک له هغې سره ورته بله ژباړه کوي، نو هغه ته دا کار اسانه سوی. د دنیا هره ژبه که هغه چینایي ده، هغه جاپاني ده، هغه نو هغه کمپیوټرونه په خپله ژباړي. دته دومره پرمختګ شوی دی، دا یو پروسس دی، یو بهیر دی. موږ په پښتو کې دا کار لا پیل کړی نه دی.
نو د دغه کار د پایل لپاره ستاسو وړاندیزونه څه دي چې ژر تر ژره، لکه فرزن ځن ډیر څه دی، خندونه ډیر راغلي دي، وخت ډیر تیر دی، نړۍ ډیر پرمختللې ده او پښتانه چې دی هغه شاته پاتې دي، نو دغه کار چې دی ژر تر ژره او بې له ځنډه څنګه کېدای شي؟
د پښتو متل دی وایي ماهی چې دی هر وخت ونی تازه دی. نن هم وخت نه دی تیر. له نیکه مرغه که موږ د هغو پښتنو شمیره راواخلو چې دوی په ځانګړو ډګرونو کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي، لکه روغتیا، لکه انجینرینګ، لکه ساينس، لکه فلسفه او ټولنیزې پوهنې، نو د دوی شمیره لکونو ته رسیږي. دا پښتانه د دنیا داسې پوهنتون نشته چې هلته یو پښتون یا استاد نه دی یا شاګردان هلته نه دي موجود. موږ د دنیا په هر لویه وچه کې، د دنیا په هر پرمختللي هیواد کې ډیر تکړه ډیر لوستي پښتانه لرو. خو دا کار به د اروپا او د امریکا هغه پښتانه د یو غورځنګ په شکل کې کوي چې دغه پښتانه وهڅوي دې کار ته چې هر پښتون په خپل ژوند کې یو کتاب وژباړي، په خپل هغه ډګر کې چې دی لوړې زده کړې لري. مثلا که موږ دا وخت 20,000 تکړه ډاکتران لرو، نو هر ډاکټر یو کتاب وژباړي، دا خو د روغتیا لپاره 20,000 کتابونه شول. که موږ مثلا پدې چې نور هر څه وشي، پدې پښتنو کې 10,000 تکړه انجینران لرو، نو 10,000 د انجینری کتابونه دی وژباړي. داسې د هر ډګر، د هر د حد د پوهنې د هرې برخې ژباړه یو یو کتاب، او داس دا به هر سړی له ځانه پیلوي. نن ساينس د انټرنیټ په برکت باندې، د رسنیو د پرمختګ په برکت باندې، پښتانه دا غورځنګ، دا جهانی او نړیوال غورځنګ ډیر په اسانه سره پیلولی شي. زموږ مشران دي دا خواست وکوي چې پښتنو ته چې تاسو ژباړه وکوي. نو دا په ورځو کې دا پیغام د نړۍ هر ګوټ ته رسیدلی شي. پښتانه دا کار ډیر ژر تر ژره پیلولی شي. پښتو دا د کمپیوټر ژبه ګرځېدلې ده، ژباړه ډیر اسانه ده، او دا کتابونه دي بیا د نوي رسنیو د انټرنیټ له برکته زموږ نوي کلته ورسول شي. په دې وجه به دا مزل چې کومو هیوادونو، اروپایي هیوادونو چې په پیړیو کې وهلی دي، موږ کېدای شي چې په درې څلور کال کې رالنډ کړو دا مزل. مونگ باپ خارلو تا سخر کی دعا کئی کل پختون خواتا پمان سکی دعا کئی کل پختون خواتا پمان سکی دعا کئی بالا مانے درنے حوصلے تنگی شی نخی دخل گنج کی سخانے رانا بدرنگی شی ولید تیرا دا گل دری پوینو رنگی شی پلو مسافرو تپور کی دعاو
کئی خپلو مسافرو تپور کی دعاو کئی گل گل پختون خواتا پمان زکی دعاو کئی گل پختون خواتا پمان زکی دعاو کئی